په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د امریکایي سرتیرو د وتلو د څرنګوالي په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تازه څرګندونې دي چې په برکسل کې کړې دي. دا به هم وایي چې په افغانستان کې نوی تعلیمي کال نن په رسمي مراسمو سره پیل شو. په دې ساعته خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. نوري اس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن یو ځل بیا په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار وکړ. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. اسرائیلیان په دوو کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن یو ځل بیا په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار وکړ او ویل هر پریکړه چې متحده ایالات کوي له خپلو د ناتو له متحدانو سره به شریکوي. بلینکن دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې په لنډو خبرو کې وکړې او ویل چې متحده ایالات د افغانستان په اړه غور پیل کړی او دلته په بروکسل کې هم غواړي چې له خپلو متحدانو سره خپل لومړني نظریات شریک کړي او هم له هغوی واوري.
Last week President Biden noted that it would be tough to meet the May 1 deadline.
تیره اونۍ ولسمشر بایدن یادونه وکړه چې دا به ګران وي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره مې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي شي. خو هر هغه څه چې متحده ایالات کوي په اړه به یې خپلو د ناټو متحدینو ته خبر ورکوو. که تکتیکي پریکړې یوې خواته کړو موږ له خپلو د ناټو له متحدینو سره په دې هم نظر یو چې دغه جګړه باید په مسؤلانه ډول پای ته ورسول شي او د دې ترڅنګ چې ځواکونه د جګړې له ډګره باسو همداسې مو ګډ هوټ کړی تر څو دا مسله یقیني شي چې بیا افغانستان د بې ترهګرو په ځاله بدل نشي چې متحده ایالاتونو او زموږ متحدانو ته ګواښ متوجه کړي.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په دې خبري کانفرنس کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو یوازینی فرصت د سولې روانې خبرې وبللې او له متحدو ایالاتونو یې مننه وکړه چې دغه پروسه په وروستیو کې ګړندۍ کړې ده. د متحدو ایالاتونو د وړاندیز له مخې په پام کې ده چې د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې د افغانانو ترمنځ د سولې یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان مسله د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دغې دوه ورځنۍ غونډې د اجنډا یوه مهمه مسله ده. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. د بشري حقونو دغې نیویارک میشتې ډلې پرون په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړې لیک له مخې په هغه غونډه کې چې ټاکل شوې په اپریل میاشت کې د افغانانو ترمنځ وشي دې ته اړتیا ده چې خزی پکې پراخ ګډون وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د مارچ په 13مه د روسیې په کوربتوب د موسکو غونډې ته به اشاره ویلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د دولت په 12 کسیز پلاوي کې یو ښځه وه. د طالبانو د 10 کسیز پلاوي ټول غړي سړیانو. د افغانستان یو شمیر مدني فعالانو، فرهنګیانو او خبریالانو په ټویټر کې د یو کمپاین لارې د عبدالرؤف په نوم د هغه نهه کلن هلک د خوشې کېدو غوښتنه وکړه چې له څو میاشتو راهیسې د تښتونکو په منګولو کې دی. نوموړی چې ښوونځي ته د تلو په مهال له مزار شریف څخه نامعلومو وسلوالو تښتولی د خوشې کېدو په بدل کې له کورنۍ د سلګونو میلیون ډالرو غوښتنه شوې ده. د دغه کمپاین تنظیمونکو په ټویټر کې عبدالرؤف کور ته راولی په نوم یو هشټګ جوړ کړی دی. د مدني ټولنې فعالانو پر حکومت انتقاد کړی چې تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه ماشوم بېرته خپلې کورنۍ ته ور وګرځوي. ټاکل شوی چې سبا په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانستل شي. د افغانستان د اوبو د تنظیم د چارو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بند د پرانستلو په ځانګړو مراسمو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غني او یو شمېر نور چارواکي او د سیمې اوسیدونکي ګډون وکړي. د خپلواک په خبره دغه بند به چې د 250 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو او د 9 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، 144,000 هکتار ځمکه خړوبوي. ښاغلي خپلواک دغه بند د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دغه بند کله ګټه اخیستنې ته وسپارل شي له هغه نه وروسته به عملا د نیمروز هغه خړې دښتې چې کلونه کلونه شاړې پرتې وي هغه ټولې دښتې به زرغونېږي او هلته به د ژوند زمینه د بیا ځل لپاره متحدېږي.
د چارواکو په وینا د کمال خان بند به چې د زرنج ښار په 95 کیلومترۍ کې دی او د لومړي ځل لپاره یې د جوړولو چارې نږدې 55 کاله مخکې پیل شوې وې، په زرګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. اسرائیلیان په 2 کلونو کې د 3 ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له 2 کلونو راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. د نظر پوښتنو له مخې سیالي به سره نږدې وي چې ورسره به د حکومت د جوړېدو په خاطر بیا اوږدو بحثونو ته لار پرانستل شي. اټکل کېږي چې د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به د لوی ګوند په توګه څرګند شي، خو یو ګوند به هم د پارلمان په 140 څوکیو کې غوڅ اکثریت خپل نه کړي. په تېرو 3 انتخاباتو کې د ائتلافي حکومتونو په خاطر مذاکرات اسانه نه وو. دا ځل به هم نتیجه د تېرو ځلونو په څیر وي چې ښایي د 5 ځل لپاره انتخاباتو ته زمینه برابره شي. د نتنیاهو ائتلافي حکومت له اوسني دفاع وزیر بینی ګانټس سره په دسمبر کې وروسته له نږدې 2 میاشتو ړنګ شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کلورادو په بولډر ښار کې د ډزو پر مهال د یوه پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. د بولډر ښار څارنوال مایکل دوریټي وویل د مارچ د 22 نیټې مشکوک برید کوونکی په توقیف کې دی او د هغه د ټپونو درملنه روانه ده. د پولیسو مشر ماریس هیرولډ وویل وژل شوی پولیس افسر 50 کلن ایریک تیلی دی. په یوټیوب کې د سیمې خبریالانو یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې په سوپر مارکیټ کې او د موټرو په پارکینګ کې جسدونه ښکاري. د پولیسو مشر هیرولډ خبری کانفرنس ته وویل چې دا پیښه پیچلو تحقیقات ته ضرورت لري چې لږ تر لږه 15 ورځې وخت غواړي چې علت روښانه شي. جرمنی به په اروپا کې د کورونا او بعد درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر 13 وغځوي. وروسته تر اوږدو خبرو چې تر نن سهار وختي پورې دوام وکړ، صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمنی ایالتي چارواکو هم همداراز موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 5 ورځو په مخه سخت وي. میرمن مرکل خبری غونډې ته وویل د اپریل له لومړۍ تر 15 به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په 3 پرانستی وي. 3 اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د 3 اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا او بعد د 3 څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. د فرانسې، ایټالیا، اتریش او پولند په ګډون نورو اروپایي هیوادونو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پریکړه به د ناتو متحدانو په سلا مشوره کوي.
Whatever the United States ends up doing will be informed.
هر هغه څه چې متحده ایالاتي کوي په اړه به یې خپل د ناتو متحدینو ته خبر ورکوي.
جمهور رئیس غنی نن رسمن په افغانستان کې 14 ښوونیز کال پیل کړ. په همدې مراسمو کې د پوهنې وزارت سرپرست رنگینی حمید د ښوونې او روزنې په بهیر کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه.
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بلاخره پر کامیاب باندې ډیر کار شوی دی په تیرو 6 کالو کې، خو په کیفیت د معرف وس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو.
د تیرې وې پیړۍ په اوږدو کې د افغانستان رسنیو کوم پړاوونه ووهل؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور اوریدلی سي. جرمني چارواکو د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره تیره شپه په بحثونو تیر کړه او د بندیزونو په اړه یې نوې پریکړه وکړه، او په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او بل تفریحي پروګرام د ګوډې اچار اوریدلی سي. ورته خبرونه د سر موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه به د ناتو متحدانو په سلام مشوره کوي. انټونی بلنکن د څرګندون نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو د مخه په لندو خبرې وکړه. په همدې خبرې غونډه کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو یوازینی لاره د سولې خبرې دي. نور حال لملالی بشیر څخورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان ته له ناتو متحدانو سره ګډ تللی وو او په ګډه به له دې هېواده وځي، نو ځکه د ده په خبره غواړي چې له خپلو متحدانو سره خپل لومړني نظرونه شریک او د هغوی نظر واوري. انټونی بلنکن دا خبرې د سې شنبې په ورځ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې وکړې. ده زیاته کړه:
We are united with our NATO allies in seeking to bring a responsible end to this conflict.
موږ له خپل ناتو متحدانو سره یو موټی یو چې دا جګړه په مسولانه توګه پای ته ورسوي او خپل ځواکونه له خطر وباسي. هم دومره په ډاډ تر لاسه کولو کې یو موټی یو چې افغانستان هیڅکله بیا د تروریستانو په خوندي ځای بدل نشي چې امریکا او زموږ متحدان تهدید کړی شي.
We're committed to that first objective as we are to the second.
تیره اونۍ د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې دا به ګرانه وي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د مې د لومړۍ نیټې ضرب العجل عملي سي. خو بلنکن وایي امریکا چې هره پریکړه کوي د ناتو متحدانو نظر به پکې شامل وي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په دې خبري کانفرنس کې ویل په مناسب وخت کې به ناتو ځواکونه له افغانستانه وځي. د ویل
The challenge now is that we have a peace talks. We strongly welcome them.
اوس مهال ننګونه دادا چې د سولې خبرې روان دي. موږ هر کله کوو کڅ هم دا بهیر نازک دی. خدا په افغانستان کې سیاسي حل ته یوازنې لار ده. موږ د وزیر بلنکن د هڅو ملاتړ کوو چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره یې کړی.
د ناتو د بهرنۍ چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې په غونډه کې ګډون کوي او د بحث یو موضوع په افغانستان کې د ناتو ائتلاف د پوځي ماموریت برخلیک دی. مخکې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د مارچ په 22مه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دوی ټول متحدان د افغانستان روان حالات او د امریکا او طالبانو د هوکړې ژمنې ارزوي او بیا یو ګډه پریکړه کوي. ستولتنبرګ په همدې کانفرنس کې د ازادي رادیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبان باید په سرلني عملیات پیل نه کړي او د دوهې د تړون لمخیل القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړې. طالبانو بیا ویلي چې دوی له القاعده سره اړیکې نه پالي، خو په دې ورستیو کې افغان ځواکونو په ځینو عملیاتو کې د القاعده ځینې غړي نیولي او ځینې وژلې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړون کې راغلي چې امریکایي ځواکونه به د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي او طالبان به له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي او تاوتریخوالی به کموي.
زموږ د غلزادې رادیو ری جمهور رئیس غنی څوارلسم شونیز کال د زنګ په وخلو سره نن پایل کړ. شغلی غنی د نوي شونیز کال د پایل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې ساش کال به د زده کوونکو لپاره اتل سو نور شونځي جوړ سي. هغه په دې کال کې له 1000 د ډیرو نوي شونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ، خو تر څنګ د پوهنې د کیفیت پر لوړې دوه ټینګار وکړ. جزئیات په دې راپور کې وایي.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل د حکومت ژمنې او د پوهنې پر وړاندې خنډونه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي اړتیا ده چې د پوهنې په برخه کې نور د کمیت پر ځای کیفیت ته ډېر پام وشي. ښاغلی غنی چې نوې په امانی لیسه کې د نوي ښوونیز کال د پیل په تړاو جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې وویل هغه څه چې اوس د افغانستان پوهنیزې ادارې وړاندې کوي د نوې پیړۍ اړتیاوې نه پوره کوي.
اوس څومره کلونه نیسي چې زموږ له 12 ټولګیو فارغان دویم ځلې زده کړې وکړي. کیفیت ډېر مهم دی. پر همدې بنسټ په ځانګړي ډول په لوړ زده کړو کې باید دویم او دریم چانس له منځه ولاړ شي. دا زموږ له ملت سره لوی ظلم دی.
ښاغلی غنی د نوي ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې سږ کال به د زده کوونکو لپاره د 1890 ښوونځیو ودانۍ هم جوړ شي. هغه په دې کال کې د نږدې 2090 ښوونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر 1399 کال کې 232 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړ شوې او 604 اتیا نور بیا تر کار لاندې دي چې ژر به یې رغنیزې چارې بشپړې شي. د افغانستان جمهور رئیس هغه ښوونکو ته چې د اتم او څلورمو بستونو ترمنځ دنده مخته وړي ډاډ ورکړ چې د وري میاشتې څخه یې معاشونه لوړېږي، خو د کال په منځ کې به ورته ورکړل شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرسته رنګینه حمیدي هم سږ کال د دې وزارت دننه د پراخو اصلاحاتو خبره کوي او تر خواهی پر کیفیت له تمرکز خبر ورکوي.
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بلاخره پر کامیاب باندې ډېر کار سوی دی په تیرو شلو کالو کې، خو پر کیفیت د معرف اوس وخت دی چې موږ باید دې ته توجه وکړو او زموږ نصاب به انشاءالله تعالی اول تمرکز یې زموږ پر افغاني هویت چې زموږ اصلیت معلوم کړي چې موږ څوک وو او چیرته راغلي یو.
میرمن حمیدی وای چې کال به 1 میلیون نوي ماشومان په ښوونځیو کې زده کړې پیل کړي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې تیر 1399 کال کې 9.5 میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل، خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو روزداکو د ملاتړ ادارې د شمیرو له مخې لا هم په افغانستان کې نږدې 3 میلیون ماشومان د بیلابیلو دلایلو پر بنسټ ښوونځیو ته نه ځي. او د پوهنې وزارت وایي د ناامنیو او جګړو پر مهال د لنډ مهال لپاره په ځینو سیمو کې ښوونځي هم تړلي پاتې کېږي. چا کال نوې پوهنیز کال داسې مهال پیلېږي چې تیر کال بیا د کورونا وبا له کبله دا بهیر ځندېدلی و او په ټول هیواد کې ښوونځي تړلي و. خو داسې مهال چې لا هم د کورونا ګواښ پر خپل ځای دی، جمهور رئیس غني له عامې روغتیا وزارت غواړي چې د دې وبا د درېیمې څپې وړاندې باید د زده کوونکو روغتیا ته ډېر پام ولري. د پوهنې وزارت هم د زده کوونکو غوښتنې چې د عامې روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي او له ماسک اغوستو سربیره خپل لاسونه په صابون ومینځي. دا وزارت له ښوونکو هم غوښتنه کوي چې سږ کال زده کړو کې د تیر کال راغلی ځن هم جبران کړي.
او اوس به واورو چې په تېره یوه پېړۍ کې د افغانستان رسنیو کومې لوړې ژورې درلودې. د افغانستان یو مزل د امیر شېر علي خان په واکمنۍ کې له شمس النهار را پیل سو، سراج الاخبار دا مزل لوړو پوړیو ته ورسوه او وروسته امان افغان پراختیا ورکړه. د پېړۍ په دې راپور کې مو د افغانستان د رسنیو تیر سل کلن مزل ته کتنه کړې ده، په ګټه به یې سره واورو.
افغانستان سوار لسمه مطبوعاتي پیړۍ د امان افغان د 1400 لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې له لومړۍ غڼې را پیل کړه. دا د سراج الاخبار ځایناستې شو چې د نوي واکمن امان الله خان په نامه امان افغان نومول شوی و. د نوي کال او پسرلی پاړه یو مطلب، کورنی او بهرنی خبرونه او دغه شان ګڼ نور مطالب په دې غڼه کې ځای شوی و. ترسنه او دا مزل د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال ل شمس النهار را پایل شو، سراج الاخبار لوړو پوړی او تورسو او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړی غنه د نوي پیړۍ په درشل کې ټیک 2 کال وړاندې د 1299 لمریز کال د وری په 22مه خبره شو. مطالبو کې تشویق، ویختیا او د وطن پالني روحیه تر نور هر څه براوا. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم وویل شي ګڼ رسنیز مزل سره غاړه غړی پیل شول. ډېرې هم شوې او خې هم، او یوازې کابل نه وو، ورو ورو ولایتونو هم خپلې خپرونې وموندې. افغان لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع پرې ځانګړي څېړنې کړي دي.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 200 خپرونې نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان وو، په کندهار کې طول افغان وو، په ننګرهار کې اتحاد مشرقي وو، په مزار کې اتحاد اسلام وو، په قطغن کې اصلاح وه، په پروان کې ستاره افغان وو، په پکتیا کې غازی وو.
ورسپانې او مجلې لا تنکی ځواني وچې د هغه مهال تر ټولو نوې رسنۍ راډیو یې لړته ورزیاته شو. د 200 واټو په ځواک یوې روسي خبرونکې وسیلې ل ارتل پلنه تر شاوخوا 100 کیلومتر پورې د نوې افغانستان غږ ورساوه. په عمومي ډول نالوس ټولنه کې د یو غوره پرمختیا وچې پیغام مخامخ تر غوګور ساوه او لوستلو ته ارتیا نه پرې خدا. خو د راډیو عمر ډیر لاندو او په کورنی اړو دوړ کې ژر پرې شو، تر هغه چې وروسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د راوتلو لار جوړه شوه. د ټلویزیون راتک تر دې هم وزندید او ویله نیمه پیړۍ وروسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی او ډګر ته راووت. که څه هم راډیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خبرونو پیل کړی و، خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډیره یې لوستونکي دولتي مامورین ول. لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وای
اخبارونو خپل لوستونکي درلودل، خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډیر ګران و، ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشرېدل. حتی زما یاد دی وخت زه غزنی ته تللی وم، په هر دکان کې به د صنایع اخبار پروت و، ټول افغان هم همداسې و، نور اخبارونه هم. نو په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت درلود او حتی که بچانه شوی لوستی د ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خپرول حکومت او استادان ورته مقرر کړي وو چې د ښار په بېلابېلو برخو کې ولولي او خلک به پرې راټول و هغو به اوري.
له دې وروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکاني واک ترلاسه کړ، حبیب الاسلام د امان افغان خپرونې ځای ونیوه. افغان خبریال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکاني د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي.
سقوط مطبوعات در افغانستان در وقت امیر حبیب الله کلکاني، یعنی سقوط کامل بود در وقت کلکاني، تنها جریده حبیب الاسلام برآمد. ما از مطبوعات حرف نداریم.
د کلکاني تر نه میاشتنی واک وروسته چې کله نادرشاه د هیواد ټولواک شو، رسنیو بیا هم د اماني دورې غوړېدا ترلاسه نشو کړای. که څه هم نادرشاه د کلکاني خلاف لوست او په بهرنیو ژبو پوهېدو، خو ویل کیږي د رسنیو په برخه کې د منځلاري تګ ځکه غوره کړ چې فکر یې کاوه حسینه د امان الله خان په څیر له غبرګونونو سره مخامخ شي. حبیب الله رفی ازادي رادیو ته وویل چې د نادرشاه په واکمنۍ کې ځینې آزاد خبرونه بند شوې او یو شمیر نورې تر کلک سانسور لاندې وي.
د نادرشاه پر اتلو سره بیرته مطبوعات راژوندي شول، لیکن په ډېر احتیاط او پای نهال کې هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود هغه د نادر خان په وخت کې نه وه. اخبارونه سانسور و، آزادو خبرونو ته اجازه نه وه. سرکاری خبرونه د دولت تر سخت سانسور لاندې وي او هغه کسانو چې غوښتل خپل افکار نشر کړي د هغو د افکارو د نشر لپاره زمینه نه وه.
د نادرشاه له وژل کېدو او واکمنۍ ته د ده د زوی ظاهرشاه له رسېدو سره چې لا هم واک تر ډېره د ده له تره محمد هاشم خان سره و، دغه وضعیت یوه نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ. خو د هغه د بل تر شاه محمود خان د واک پر مهال رسنیو ته د پاملرنې نوې فصل پیل شو. په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خوا د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدای. په دې دوره کې ځینې آزاد او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې. وطن، ندای خلق، ولس او انگار حق جدیدی وی چې د خپلواکۍ، دیموکراسۍ، اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خپرې دي. د سردار محمد داود خان د صدر اعظم په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو. د څیړونکو په وینا داود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې په رسنیو کې خپرې شي. خاغلی رفیع ویل خو هغه مهال چې په 1320 لمریز کال کې داود خان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه، یو ځل بیا د ظاهرشاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزې په نوم یادوي. د نوموړي په وینا خو له یوې لسیزې وروسته هغه مهال چې په 1225 لمریز کال کې داود خان د سپینې کودتا په پایله کې له ظاهرشاه بشپړ واک واخیست، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. دی وایي په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوې ازادي له منځه ولاړه، تر دې چې په 1250 کال کې پر داود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د اتصور له کودتا وروسته د بیان ازادي لا محدوده شوه.
په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم، زما نظر د وطن هغه
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکی د افغانستان د ملي تلویزیون رسمي افتتاح کوي. خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفیع وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخواني شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وی او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړي وه.
لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله، په غو کې اخبارونه مطلق په کمونیستي رویه نشریدل. زما یاد د قیام حق و دینی مجله وه، په غو کې هم دوی کمونیستي مطالب خپرول. نه په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو د افغانستان ټول خلق د روس په فکر کړي او وروسته یې ورواړي.
له دې وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنیو جګړو بوختو او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر څنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودې چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول.
مجاهدین که آمد ما اولین دفعه حداقل در تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتی حزبی و خصوصی بودیم. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالای سار جود بالای سار و کابل را افتنامش را تلویزیون آقای اکمدیار در جنوب کابل خب دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشونیم.
د شریعت رادیو
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق شه د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دنده درلوده. ازادي رادیو ته وویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپی رسنیو پرته نور څه نه وو. دی وایي د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوې ترانی ناتونه همدونه د لیکونو للارې د خلکو اسلامي پښتنو ته ځوابونه ویل د شریعت غږ راډیو د خبرونو منصبانګي وي.
اما شریعت غږ راډیو سم په مرکز کې و په ولایتونو کې زیاتره فعالیت وی په قندار کې فعالیت کو. توجه راډیو ته ډیر درلودل او زیاتره خبری برخه او دغه راز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډیره توجه وسه. هغه ترانې اوس په ارشیف کې موږ لرو تقریبا نو زیاته برخه هغوی خبرو ته اسلامي پروګرامو ته او ملي د ترانې سه بې سازه ترانې وي په ترنم کې دغه ته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیری او انګیزه وه. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړی وو د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخونکی وو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکې رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکوونکي او ځینې پخواني افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو خو د کیفیت له اړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤلانه او په یو نو انارشیک شکل باندې وکړ او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغسې شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعت نشي اغاسی نوی نازاد رسانه دست فعالیت کری که هیچ نو و اصول و ضوابط مراعت نکری.
خود یو شمیر رسانه و مسئولین که چه هم منی چه پا دی دوره که کیفیت تا دیر پامونه شو خودوی وای لویا لاستراورنه بلل که دیشی. دا کلید گروپ رئیس نجیبه ایوبی وای سونزی موجودی وی خو پا لاستراورنه هم سترگی نشی پتی دای.
هی کسایی که انتقاد میکنن بدون شک مثلا شاید رسانه افغانستان با CNN و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای ها مقایسه کنن کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شود. ما فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی به وجود میه حتی اگر بی‌کیفیت باشه.
د ټولنیزو رسنیو راتک په دی پیړی کې بل هغه لاستراوړنه بلل کیږي چې په نړۍ کې انقلابونه راپورته کړل. په افغانستان کې اوس مهال زیات شمیر کسان ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او تر ډیره ولسی ژورنالیزم پراختیا پیدا کړې ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي لوی اندېښنه دا موجوده ده چې ښایي د رسنیو تیرې شلکلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستیو حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبی او د خزینه خبریالانو د حقونو ملاتړه وحیده فیضی
تاسو پوهیږئ چې موږ یو حالت کې قرار لرو تر اوسه د سولې خبرې روانې دي یعنی په یو نتیجه نه دي رسیدلې. دوی غواړي چې موږ سرکوب کې موږ وډار کې سید چې هغه دوی نه قبلای چې دا کار موږ کړی لیکن پخوا دا کار کړی و پخوا موږ خپل دښمن پیژنده چې څوک دي د دې لپاره دوی حتی موږ ته اجازه ورنه کړه چې په کانفرنس کې موږ لاړ شو او خبر تیار خبر جوړ کړو. نو فصل په سلو کې موږ اندېښنه لرو او زه مطمئنه یم که سوله وشي اوس په دغه وضعیت کې چې موږ قرار لرو، په دغه وضعیت کې موږ نشو کار کولای.
ما حداقل توقع ما امی است که باید بمانه، چی بدی داره که نمانه؟ ولی با شناختی که ما از طالبا داریم، از گذشته طالبا داریم، پیوسته با آزادی بیان، با همین شکل وضعیتی که فعلا رسانه های افغانستان دارن، چندان رابطه میانه خوب یا رابطه خوب نداشتن.
خو وسلوالو طالبانو په افغانستان کې په خبریالانو وروستۍ حملو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د معلوماتو لمخې دا وخت په افغانستان کې له 1500 ډېری چاپی غږیزی او تلویزیونی رسنۍ فعال دي، او افغان حکومت ویلي چې د هیواد د قوانینو او د نړیوالو تړونونو پر بنسټ د بیان او د رسنیو د ازادۍ درناوی کوي او پرې بنګ دي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې قرباني شي.
په یوې پیړۍ کې مو د افغانستان د رسنیو لوړې ژورې واورېدلې. دوستانو، په دې سره ورسېدو کابل په وخت 4:30 ته. یو ځل بیا د نوریاس نوریز څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلنکن یو ځل بیا په مسولانه ډول د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار وکړ او ویل هر پریکړه چې متحده ایالات کوي له خپلو د ناتو له متحدانو سره به شریکوي. بلنکن دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې وکړې. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. ټاکل شوی سبا په نیمروز کې کمال خان بن رسمن پرانستل شي. اسرائیلیان په دوه کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له 12 کلونو راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. جرمني به په اروپا کې د کورونا او بعد د درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند د اپریل تر 13 وغځوي.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ ملي لوبډله هیواد ته راستنه شو. افغان کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوي پر وړاندې تر دوه ټیسټ او درې اوشل اوریزه لوبو وروسته هیواد ته راستنېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په خپل کوربتوب متحده عربي اماراتو کې لومړی د زیمبابوي پر وړاندې د دوه ټیسټ سیالیو لړۍ ترسره کړه چې په لومړۍ لوبه کې زیمبابوي او په دویمه لوبه کې بیا افغانستان بریا خپل کړه. تر ټیسټ سیالیو وروسته افغان کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوي پر وړاندې درې اوشل اوریزه لوبې ترسره کړې چې درې واړه افغانستان وګټلې او زیمبابوي ته 3-0 په یاد سیریز کې ماتې ورکړه. افغانستان په لومړۍ لوبه کې په 8-0، په دویمه لوبه کې 15-0 او په درېمه لوبه کې بیا په 0-0 منډو بریا خپل کړه. ټاکل شوی چې سبا چهارشنبه د افغانستان د فوټبال د اتلولۍ لیګ په کابل کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لیګ به سبا 4:00 د خوست اتلانو او د پروان جبل سراج لوبډلو په سیالۍ پیل شي. ښاغلی مشوف وایي په دغه لیګ کې له شپږو زونونو 12 کلبونه برخه اخلي. د دې سیالیو په لومړي پړاو کې د کابل استقلال، د پروان جبل سراج، د خوست کلوب اتلان او د لغمان د ځوانانو لوبډلې سره مخ کېږي چې په 4 ورځو کې به شپږ لوبې ترسره شي. د سیالیو دویم پړاو به د وري یا حمل له 10 پیل او د هیواد شمال او شمال ختیځ زون لوبډلې د بلخ په کوربتوب مخته ولاړ شي چې 15 ورځې به دوام وکړي. د دغه لوبې دریم پړاو به په 15 نیټه د هرات، فراه، هلمند او کندهار لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د اتلانو لیګ په یادو سیالیو کې به شپږ شپېته لوبې وشي چې 8 سیالۍ به یې له روژې وروسته ترسره شي. د سیالیو ګټونکي لوبډلې به د آسیا جام د کلبونو په سیالیو کې د ګډون اجازه پیدا کړي. او د توکیو پارالمپیک او المپیک سیالیو 650,000 ټکټونو د پیرودونکو پیسې بیرته ورکړل شوې. د ورزشي رسنیو د رپورټونو له مخې د توکیو پارالمپیک او المپیک بیلابیلو سیالیو لپاره 650,000 کسانو په انلاین ډول ټکټونه اخیستي وو، خو د کورونا ویروس او ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره د دغو مینهوالو پیسې بیرته ورکړل شوې. ټاکل شوی و چې د توکیو المپیک سیالۍ په 2020 میلادي کال کې ترسره شي چې د کورونا ویروس د پراختیا له امله ټاکل شوی چې روان 2020 کال کې ترسره شي.
تاسې ازادي رادیو اوریدو سنو د ژمنې سره سم وړاندې په خبرونه کې دوونیز پروګرامونه هم لرو، نیمه نړۍ او د ګوړې اچار پروګرام دی. خو تر هغه د مخه یو نړیوال راپور هم درته لرو. د جرمني چارواکو د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تیره شپه په بحثونو تیره کړه او د نویو بندیزونو په اړه یې پریکړه وکړه. دا چې دا پریکړه څه ده، احمد شیبر به یې راته وایي.
جرمني په اروپا کې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر اتلسمې وغځوي. وروسته تر اوږدو خبرو چې نن سهار وختي پورې دوام وکړ، د جرمني مرکزي او ایالتي حکومتونو له دې بندیزونو سره موافقه وکړه. صدراعظم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو هم درس موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 15 ورځو په مخه سخت وي.
موږ د ایستر په درشل کې یو. پوښتنه دا ده چې څه ډول دا ورځې ښې تېرېدی شي. د همدې لپاره موږ پر دې موضوع ډېر بحث وکړ چې څنګه کولی شو دا درېیمه څپه اسانه تېره شي.
میرمن مرکل زیاته کړه چې د اپریل له لومړۍ تر پنځمې به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په درېیمه پرانیستي وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د درې اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا وبا د درېیمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. په جرمني کې یوازې 9% خلکو لږ تر لږه د کورونا وبا لومړی واکسین اخیستی دی او 4% دواړه ډوزه ترلاسه کړې دي. د فرانسې، ایټالیا، استریا او پولنډ په ګډون نورو اروپایي هیوادو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده. د چک جمهوریت کابینې د دوشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې بیړنۍ حالت د یوې میاشتې په مخه، یعنې د اپریل تر 28 تمدید کړي، خو دا پریکړه باید پارلمان تایید کړي. په ورته وخت کې د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن اندېښنه ښکاره کړې ده چې د کورونا درېیمه څپه چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې خپره ده د بریتانیا لور ته مخه نه کړي. د اندېښنه ښاغلي جانسن د دې سربېره څرګنده کړې ده چې د بریتانیا لږ تر لږه نیمه مشرانو یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خو زه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونې ته خراغلاست. د دې هونې د خبرونې موضوع مو د نکاح په وخت کې د نجلۍ د مہر په سر ناندریو ته ځانګړې شوې ده. مہر د خزې له مالی حقونو نشمیرل کیږي چې له نکاح وروسته نارینه مکلف دی چې د خپلې خزې دغه حق ور وسپاري. خو د نجلۍ مہر باید څوک وټاکي؟
دا د مېرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ساقط کېدل نه شي.
د نجلۍ مہر باید څو وخت د زوم سره شریک کړای شي ترڅو د نکاح په وخت کې خپلوانو د لاس وهنې لامل نشي.
بهترین وخت هغه د روم او ناوې ته مخکې لدې چې نکاح یا هم ایجاب او قبول شي ټول هغه صلاحیتونه ورکړ شي.
څنګه کولی شو چې په افغانستان کې ناوړه دودونه له منځه یوسو؟
هغه کسان چې پوه دي، آګاه دي، خبر دي، هغو ته چې هغه لږ پوهه لري، په دې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دي، هغو ته قناعت ورکړي، هغو ته عوامو پوهاوی ورکړي.
موږ هڅه کړې ده چې دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
څرنګه چې ما غوښته او څرنګه چې زما هغه فکر و سوچ و چې زما واده باید داسې وشي، خو هر څه هماغسې روان و. خو دی زما د واده په آخري شیبه یا په آخري لحظات کې زما د پلارګنۍ او خسرګنۍ ترمنځ د مهر په کمولو باندې څه ستونزې رامنځته شوې چې زما خسرګنۍ مې پلارګنۍ ته وویل چې باید مهر کم کړي، خو زما پر پلارګنۍ ونه منله چې مهر باید کم شي. نو همدا و چې زما د واده آخري شیبې غم او ستونزو مو بدل شوې.
دا شل کلنه ملکه و چې په واده کې یې پلارګنۍ او خسرګنۍ د دې د مهر په سر اشخړه کړې وه او د واده د خوښۍ مراسم یې په خفګان بدل شوي وو. ګل بی بی بیا د خپل زوی د واده کیسه کوي چې ملکې ته ورته یې د واده په مراسمو کې د مهر په سر د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ خفګان پیدا شوی.
ښه دا اول نه مونږ ته چی ونه و
اوس دیش لکه روپۍ د دې په مهر کې واچوئ. مونږ ورته وویل چې مونږ کور نه لرو، د کرایي کور کې ناست یو، او دیش لکه روپۍ مونږ د کومه کوو؟ وایه نه، زه خو نه غواړم، خو چې دا همدا رواج ده دا په کې واچوئ. جنګ دی، اوبغال مغال دی، تا ولې د اول نه مونږ ته تاسو ونه وایه چې مونږ دیش لکه روپۍ په مونږ باندې دا ښځه خرڅوي چې همدا خرڅ هم څوک وکړي خو دیش لکه روپۍ نه ورکوي.
په ډېر شمېر کورنیو کې د نجلۍ مهر د هغې د کورنۍ لخوا ټاکل کېږي. دغه ټاکل شوی مهر د منلو لپاره د زوم کورنۍ ته د نکاح تړلو پر مهال وړاندې کیږي، چې تر ډیره بیا د زوم کورنۍ دغه وړاندیز په اسانۍ نه مني او د راکمولو هڅه یې کوي. د زوم د کورنۍ هر یو سپینګیری رامخې ته کیږي. د ناوې له کورنۍ غواړي چې د مهر یوه اندازه دې د هغه لپاره یا د هغه په مخ راکم کړي. د زوم د کورنۍ دغه غوښتنه په کراتو تکرارېږي او ورسره هر ځل د ناوې له مهر څخه یوه اندازه پریښودل کیږي یا کمیږي. خو دغه دود ډېر ځلې د ناوې د مهر په کمیدو پای نه مومي، بلکې کله کله د زوم د کورنۍ لخوا دغه ډول تکراري غوښتنې د ناوې د کورنۍ او خپلوانو د بې حوصلګۍ سبب کیږي او په پای کې د دواړو خېښو کورنیو ترمنځ د لفظي او آن فزیکي شخړې لامل ګرځي. خو له بلې خوا د زوم کورنۍ هم د نجلۍ د مهر په راکمولو کې ځان مجبوره بولي. 25 کلن توریالی د خپلې نکاح په شپه د ناوې له کورنۍ سره د مهر په سر لفظي شخړه کړې ده. دی د نجلۍ د مهر په سر شخړه کې د نجلۍ کورنۍ پراګڼي او وایي د نکاح په وخت کې د مهر په سر شخړه د مهر د زیاتوالي له کبله رامنځته کیږي.
واده په ورځ کې د مهر چې تعینېږي، د دې تعینولو کې د نجونو د کورنۍ قصور دی چې ډېر زیاتې تعینوي. زما په واده کې هم دغه په سر جنجال وشو، 500 لکه یې ټاکلی و زما په واده کې. زم همداسې احساساتي شوم او ډېر په غوسه ووتم، همدغسې د غاړې ګل مې خطا کړو.
د افغانستان د مدني قانون له مخې مهر د ښځې حق دی. هر ښځه حق لري چې خپل مهر په خپله وټاکي او وایخلی، یا یې هم خپل خاوند ته ور وبخي. حقوق پوه عبدالسبحان مصبا د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال وایي هر ښځه په خپل مهر کې پوره واک لري او د قانون له مخې خپله کولی شي چې په اړه یې پریکړه وکړي. هغه زیاتوي
مهر د نجلۍ یو شرعي حق ده. مور او پلار یې هیڅ هم نشي کولای په دې حق له، او د دې تر څنګه د مهر د کموالي او د زیاتوالي صلاحیت یوازې نجلۍ پورې اړه لري چې د خپل راتلونکي خاوند سره په دې حق له خبرې وکړي او بحث وکړي.
په اسلام کې د ښځې مهر د هغې شرعي حق بلل شوی. دیني عالم محمد عارف مدني وایي د اسلام ستر پیغمبر هیڅ یوه نکاح د مهر پرته نه ده تړلې او ټینګار یې کړی چې د خپلو خزو مهر لواده پس ور وسپاره. عارف مدنی په دې اړه زیاتوي
مهر د نکاح په حق کې دا یو د ضرورتو جملې څخه ده، او قران کریم کې الله جل جلاله په دې اړه باندې فرمایي قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم. الله فرمایي چې موږ ته معلوم ده هغه مهر په خاوندانو باندې فرض کړی شوی ده چې خپل میرمنو ته باید ورکړي. دغه شان الله تعالی سوره نساء کې هم په دې اړه فرمایلی دي چې مهر هغه باید ورته ورکړی شي ته په ډېرې خوشحالۍ او خوښۍ سره. دا چې په نکاح کې څومره ضرور دی، وړین دی، د قرآن کریم د آیتونو نه معلومیږي دا د مېرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ثابت کېدلی نه شي. البته دا چې کله باید ورکړي د سپارلو وخت دی، په دې اړه باندې په اسلامي شریعت کې قویدات نه دي راغلي. دا د توافق په اساس باندې کېدلی شي. که څوک نغد خپل مهر وغواړي هم غوښتلی شي، او که چېرته داسې قید نه وي ښایي نو کېدای شي چې یو مقدار یې نغد او څه مقدار یې قرض واخیستل شي. که وخت تعین شوی وي ډېر ښه، که وخت نه وي تعین شوی ژوند تر پایه پورې دا حق ثابت دی او دا تعقید کېدلی په هیڅ وجه باندې نه شي.
د ریپورټونو پر بنسټ زیات شمېر افغاني ښځې اوس هم له خپلو حقونو نه دي خبر، او تر څنګ یې ډېر شمېر نارینه هم د خپلو ښځو په قانوني حقونو نه دي خبر. د ناوړه دودونو په وړاندې د خوځښت مشر خانولي عادل وایي دولت باید د ښځو د حقونو په اړه عامو خلکو ته پوهاوی ورکړي.
موږ هغه وخت کولی سو چې په افغاني ټولنه کې د بدو رسم او رواجونو او دودونو مخه ونیسو. اول په دې پوه سو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي. او دوم موږ باید په دې پوه سو چې موږ حق لرو هغه رواجونه چې هغه بد دي هغه زموږ ژوند تباه کوي، هغه زموږ دنیا و
آخرت تباه کی هغه تر پښو لاندې کړو. دریم حد اقل په دې اړه باندې باید هغه کسان چې هغه لږ پوهه لري، په دې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دي، هغو ته قناعت ورکړي، هغو ته عوامو پوهاوی ورکړي چې دغه یو شمېر دودونه چې موږ ډېر کلک ورباندې ولاړ یو، دا د دې وړ دی چې تر پښو لاندې سي، له پامه وغورځول سي.
اوس به د ښځو د مهر په سر د ناندریو په اړه د عامو خلکو خبرې واورو.
زما نوم مدینه ده، د کارتینه اوسیدونکی یم. زما په نظر هر انجلۍ باید خپله مهر خپله وټاکي، او دې کې نه باید د انجلۍ او د هلک کورنۍ کار ولري.
نوم یې پیز الله دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. که چیرې د نجونو مهر په هماغه اولو کې معلوم شي، نو فکر کوم چې بیا به د دوو کورنیو ترمنځ دغه جنجال نه راولړېږي.
زما نوم عبدالسمی شیرزاد دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. د مهر باره کې چڼې وهل د په دې خاطر وي، د جنۍ کورنۍ هڅه کوي چې مهر ډېر واخلي، او د هلک کورنۍ کوشش کوي چې کموالی راولي پکې تر څو د هغوی اقتصادي تجربه ونه رسیږي.
ازادي رادیو اوریدونکو، د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي له مدیرې او د دولسمې ناحیې د ښځو د شورا له مسؤلې بصرې دیدار سره زموږ مرکه واورئ. اغلی دیدار، که په سر کې راته وایاست چې ولې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپل لوڼو ته آن د هغوی د مهر په ټاکلو کې هم حق نه ورکوي؟
کورونه یا ځینې خلک په افغانستان کې دا یو ننګ بولي یا یو شرم بولي چې د منګ لور یا د منګ خور څنګه په یو عام مظهر کې په یو عام مجلس کې کینی او خبرې وکړي او د خپل د مهر د ټاکلو لپاره خپله وغږیږي. نو د دې لپاره یا د دې په خاطر سره دی سکه ځان ته پدر وکیل ټاکي چې هغه پدر وکیل د دې د مهر په حساب د مهر د ټاکلو اندازه یا مثلا هغه مهر چې دې ته ټاکل کیږي په هغه اړه باندې دې خبرې وکړي چې هماغه باعث د دې کیږي چې ډېر ناخوالې یا مثلا ډېر شکر رنجیګانې منځته راشي. که چېرته دغه موږ تاسې په افغاني ټولنه کې یا په افغانستان کې یا په اسلام کې دا شرم ونه بولو او خپل خویندو ته خپل میندو ته دا حق ورکو چې د خپل مهر په خپله وټاکي او په عام مظهر کې دې وغږیږي او خو د خپل مهر خپله تعین کړي، نو دا به ښه خبره اوسي. نو دا همدغه ده باعث کیږي چې د موږ خویندې یا د موږ میندې د فامیلونو لخوا نه یا د ورونو لخوا نه چې دا موږ خور څنګه په دا هم مجلس یا هم مظهر کې کینی خپله خپل ځان ته مهر وټاکي، نو دغه حق له موږ خویندو څخه اخیستل شوی ده. او دغه بیا یو پدر وکیل ټاکل کیږي چې هغه پدر وکیل د دې د ژبې د دې د خولې د دې د هغه نه وینا کوي او د دې هغه مهر ټاکي چې هغه کله یا بیخي له حد نه زیات شي او یا هم د چا خبره ټیټ شي، نو کوم دغه کې اوسي چې د دواړو فامیلو ترمنځ پورې یو سلسله اختلافات له منځته راځي.
که دارته ووایاست چې د دوو خېښو کورنیو ترمنځ د مهر په سر جنجال او ناندرۍ د زوم او ناوې په ژوند باندې څه اغېزې لرلی شي؟
د مهر ټاکل چې د کنه کدا له حد اندازې نه کله زیاتیږي یا ډیریږي، نو د زوم او د ناوې ترمنځ د هغه واده خوند یا د هغه واده مزه یا هغه د واده لومړۍ شپه یا لومړۍ شېبې چې دی لمانځي کنه هغه په یو تریخ برخورد سره مخامخ شي او د هغه خپل خوشحالي یا هغه خپل نوی ژوند په ډیر ناخوالي او شکر رنجي باندې پیلې او شروع کوي، او هغه باعث د دې شونتو کیږي، همدغه باعث د دې ناخوالو کیږي. هغه ناوې هغه جلکۍ خصوصا په اطرافو کې په قریجاتو کې یو نابلده محیط ته نابلده کور ته د ناوې دننه کیږي او له هغې سره سم برخورد کیږي، نه په پراخ وچ له هغې نه استقبال نه کیږي، نو همغه باعث د دې کیږي چې د دې ژوند په تاوتریخوالو باندې بدل شي. او همغه مشکلات چې د دې په دغه مهر کې د مهر په ټاکلو کې ده کنه، همغه نو د دې سبب ګرځي چې
چې د دې جلګي آینده ژوند تریخ شي، آینده عمر د دې شي خراب شي.
په پای کې کداره ته وایاست چې څه وخت باید د انجلۍ مهر د هلک سره شریک کړای شي ترڅو د واده په شپه د میلمنو او د کورنۍ له لاسوهنې وژغورل شي.
زما په خپل شخصي نظر بهترین وخت هغه ده چیرته مونږ زوم او ناوې ته مخکې له دې چې نکاح یا هم ایجاب او قبول شي ټول هغه صلاحیتونه ورکړ شي چې په خپله خپل مهر یا هم نور شیان په خپله وټاکي، نو دا به ډېره ښه خبره اوسي او دا به ډېر یو ښه پیل ښه آغاز به دې یو ژوند اوسي.
اوریدونکو د نیمې نړۍ د خبرونه چې د نجلۍ د مهر په سر ناندریو ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام. د کابل ښار خو د کثافاتو د بویونو له امله داسې دی چې سړی سا نسي پکې ایستلی. دا لکه چې ښاروالۍ په دې ګمان پرېښي چې کابل ښار خوشبویه کړي او یا به هم د میکروبونو د کښت د لابراتوارونو کار ترې اخلي. د خپرونې په پیل کې مو پام هغې مرکې ته راړوو چې د موږ خبریالې له یو برطرف شوي او بیرته مقرر شوي رئیس سره کړې ده.
رئیس صاحب، کدی حکومت دې کارونو په حق لا څراته وای؟
حکومت خود خلکو خدمتگار دی، ټول ورځ لګیا دی کار کوي. د ژوند په هر ډګر کې د پرمختګونو طوفان روان دی. ټول حکومتي کارکوونکي په ډېر صداقت، ایمانداري او وطن دوستۍ په احساس کار کوي.
که ځانګړو کارونو ته اشاره وکړئ نو ښه به وي.
د اقتصاد په برخه کې ډېر وړاندې تللي یو. پخوا به یوې بوری وړو ته حیران وو چې له کومه ځایه راوړو، خو اوس دې ته حیران یو چې راوړي اوړه په څه ډول وساتو. دومره ډېر دي.
د بیا رغونې په برخه کې څه شوي دي او څه کیدای شي؟
لوړې ودانۍ خو په خپله وینئ چې ښار یې ښایسته کړی دی او په ښار خو د سړي د دوبۍ مینه ماتېږي. د تیر حکومت دورانو سرکونو، پلونو او نور عام المنفعه تاسیساتو د بیا ودانولو پلان جوړ شوی دی او کار به پیل شي.
نور څه شوي دي؟
هر څه شوي دي. د اداري فساد مخه نیول شوی ده. په فساد ککړ کسان محکمې ته کش شوي دي. کار اهل کار ته سپارل شوی دی او سپارل کیږي.
مثلا لکه څوک؟
مثلا لکه زه په خپل رشته کې ماستری لرم او د دکتورا تیزس مې هم لیکم.
د تاسو په باره کې خلک وایي چې مکتب مو ته شپږمه ویلی دی او بیا مو د دولسم شهادتنامه جعلي جوړه کړې، له هغې وروسته مو د لسانس اسناد هم جعلي جوړ کړي، نو ماستری مو په څه ډول وکړه؟
دا ټول هغه ناوړه تبلیغات دي چې د ما په ضد شوي او کیږي.
نو ته څه وایې چې ښه حکومت دی؟
پرته له شکه ډېر ښه حکومت دی او ډېر ستر کارونه به وکړي او هیواد به مو ډېر وړاندې بوځي. وبخی زه به دغه زنګ ته ځواب ورکړم.
مهرباني وکړئ.
بله
وبخی، اداري مدیر یم.
او مې پېژندې مدیر صاحب؟ څه خبره ده، خیریت خدای؟
رئیس صاحب نه پوهېږم چې څنګه درته ووایم.
ولې څه خبره ده، راته ووایه کنه.
صاحب د برطرفۍ مکتوب مو راغی او د تا زینا صاحب را معرفي کړی.
ټوکې مه کوه مدیر صاحب.
رئیس صاحب داسې ټوکې څنګه درسره کولی شم؟ دا هر څه رښتیا دي صاحب.
سمه ده، ځه په مخه دې ښه خبریالې.
څه وایې صاحب؟
د ما هغه مخکینۍ خبرې به ټولې ډیلیټ کړې او څه چې اوس درته وایم دا به ثبت کړې.
ولې صاحب څه خبره ده؟
هغه مې ټوکې درسره کولې، د رښتیا خبرې به اوس درته وکړم.
سمه ده، ووایه.
رښتیا خبره خو دا ده
چې دا حکومت ډیر خاين او غیر قانوني دی. له همدې امله ورځ په ورځ ملت تینر لري کیږي. د همدې لپاره ټول غټ مقامات له خپلو موقف نه سوء استفاده کوي. د دې وړتیا نه لري چې د هیواد د پرمختګ زمینه برابره کړي.
یعنی چې ته وایې دې حکومت څه نه دی کړی؟
نه، د خیر یو کار هم نه دی کړی. ټول ورځ په شر پسې ګرځي. له دغسې حکومت نه د کار او خدمت تمه نشي کېدی.
نو د حکومت د ښه کېدو لپاره څه وړاندیزونه لرئ؟
پرته له دې چې استعفا ورکړي، بله هیڅ لاره نه لري، ځکه نور ملت باور نه پرې کوي او ترې بېزاره دی. بله
صاحب، مبارک موشه، بیرته مقرر شوی او هغه مکتوب مو چا په غلطۍ رالیږلی و؟
ریښتیا؟
هو صاحب، ریښتیا وایم.
زه تشکر خیر ویستې. هغه خبریاله څه سوه؟
هغه خو لاړه.
دا ولې لاړه؟ هله ټیلیفون ورته وکړه او ورته ووایه چې د مرکې هغه لومړۍ برخه نشر کړي او دغه د برطرفۍ له ټیلیفون وروسته برخه یې ډیلیټ کړي. مقصد چې د حکومت په ضد خبرې مې کړي هغه خپرې نه کړي. ځینې وخت سړی ډېر ګډ وډ خوبونه ویني. د همدغسې یو لیدلی خوب له کیسې مو خبرو.
په خوب کې داسې ډېره نارامه غوندې وې.
ریښتیا وایې، ټوله شپه مې ګډ وډ خوبونه لیدل.
د څه شي خوبونه دې لیدل؟
خوب می لیده چې د نرانو د حقونو د دفاع سازمان می جوړ کړی او کوښښ کوم چې د کارونو لپاره یې فنډ پیدا کړم. ډېر وګرځېدم او په ښار کې یو بهرنی او کورنۍ دفتر او مسه مې پرې نښوده چې ور نشم او د مرستې غوښتنه ترې ونه کړم.
نو بیا چا مرسته درسره وکړه؟
نه، ټولو راپورې خندل. وایي دې لیونۍ ته ګوره چې د نرانو د حقونو دفاع کوي. نران کله حقونه لري او که یې لري نو چا ترې اخیستي نه دي.
ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې له نرانو څخه نرانو حقونه اخیستي او نه یې ورکوي. نو زه غواړم د هغو غاصب نرانو په ضد مبارزه وکړم او د دغو مظلومو نرانو حقونه ترې واخلم.
ښه
و، خو یې چا مرسته راسره ونه کړه او ټولو همدا راته وویل چې د تا خو اصلي مقصد د پیسو پیدا کول دي او ته کولی شې چې دغه پیسې له دې نه له یوې بلې لارې لاسته راوړې. ما ورته وویل چې له کومې لارې؟ هغه وویل چې د نرانو پر ځای ښځې ولیکه او د ښځو د حقونو اخیستلو مبارزه سه.
ښه ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې دغه کار زه نسم کولی، نو میړه ته به مې ووایم که هغه کولی سو هغه به یو کې. اسې هم ځان د ښځو خواخوږی بولي.
دا دې ښه خبره ورته کړې ده. رښتیا به هم زه دا کار وکم او دفتر به جوړ کړم. له ما سره حتما مرسته کوي او چې مرسته یې وکړه بیا کار ته کوه. زه به چېرته لرې چکر ته لاړ شم.
زه به نو د ښځو کوم حقونه له چا واخلم؟
ولې د مېرمنې له مېړه نه واخله، د لور له پلاره واخله، د خور له وروره واخله او د کار کوونکي له امیره واخله.
او ته به کله چکرونه وهې؟ یوه میاشت په دوبۍ، بله میاشت په استانبول او بله په تاشکند کې. همدا غواړې؟
ښه، نو ته څه وایې چې څه وکړم؟ زه ته ووایه،
د ما په دفتر کې د ګاردانو مشر شه، هماغلته به له ما سره مرسته هم کوې او تر سترګو لاندې به مې هم په نرانو اسې هم اعتبار نشته.
نو بیا د دې حقونو اخیستلو خوبونه څه ته لیدل؟
ښایي خپسې به نیولې وم چې دا ډول ګډ وډ خوبونه مې لیدل.
اوس دا ماوري
پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی. ځوانان زاړه او ښځې له یو بل تاو یو بل کتاو، لکه چې یو وجود وي، یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې. یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، لکه د یو وجود پراته وي سر پخو کی او پخی سر لاندی لکه د یو وجود پراتوی سر پخو کی او پخی سر لاندی توا یو چوتا ندی خوچه وکی شوی بستا لحکر چی جول چی کمزور خوار لحکر ککر مردار لحکر ببر سرونه و چودل پونده بیسا بیدم وجود چیر جامعه او وچه شونده پلی سوخته لانده بستا اولس پروته د چا زامن دی د چا ورونه او د چا خپلوان دی خو لکه اوبو راوړي او لکه نیز وړي د سیلاو نه وروسته چېرته د خوړ په غاړه او یا ویالو کې او لخړو لاندې او یا په خړو ککړ پراته وي هسې پولیس سوخته لاندې بستا اولس پروت دی پولیس سوخته لاندې بستا اولس پروت دی
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغرد هارون ګلزاد حسین حکمت حیا وریاخیل او برای افغانپور کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 یاو کندوز یاو خوست یاو او جلال آباد 3.